محمد شبریم د ازادي رډو د اټو په جوړ خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې تحقیقات روښانوي چې د ځان مرګي بریټ وو. یو وطن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلو ګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنې کړې ده. په دې چاودنې کې تر یو سلو بیا ډېر ملکي افغانان او ډېر لس امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحده خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکزی په فرانسې کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د سمری په څلور وشتمه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخي کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. شاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په دوو وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې د هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسی. د چین په پلازمېنه پکن کې د شمنی اولمپیک لوبي رسمان پیل شوې. یو شمېر ویدیزو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جن پینګ تیر ماښام د شمنی اولمپیک لوبي چې د فبروري تر دې شمې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو. وړاندې په خبرونه کې د بي سرحده خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر هم اخیسته.
خبريالانو د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې د RSF ریپورت کې ورته اشاره شوې ده.
د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال مکنزي د کابل له هوایي ډګر سره د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د شوي چاودنې د تحقیقاتو جزئیات شریک کړل.
Investigation found that a single explosive device killed at least one.
په دې خبرونه کې مو د کندهار کروندو ته هم ورولو چې پکې کوکنار زیات شوی.
در مخم کرے کتل شش کال د خلک وایي وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسی.
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام پر زابل خبر ولایت په ولایت پروګرام کې پر زابل خبرې شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژنې کې بریټ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بری داګس پشپشوښتمه شویو د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې د ځان مرګي بریټو یو وطن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډ چاودیدونکو مواد چې څه باندې 9 کیلوګرام کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه کړې ده. د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزي په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه یو سلو اویا ملکي افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال د پیش ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی یې ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي. په فرانسې کې ډیره د بیسره خبريالانو ټولنې د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د افغان خبريالانو ګواښل د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندل دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د بیسره د خبريالانو ټولنې چې مرکز په فرانسې کې دی پرون په خپل نوی راپور کې وویل چې د زمري په څلور وشتمه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لک تر لګ 50 تنه خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یې نیول شوی او یا د لاند وخت لپاره په توقيف کې پاتې شوی دی. په راپور کې د آریانا نیوز د دوه خبريالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم د دوه خبريالان تیرونه د دوش په مخاوني ول شول. په راپور کې راغلي دي چې لنول شوی خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبريالان نیول شوی چې په کابل کې د خځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بیسرحد خبريالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبريالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون لارې غواخونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلي دي چې د طالبانو د استخباراتو د 350 ادارې رئیس جاوید سارګر چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبريالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو لچمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بی سرحد خبريالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګ مشر رضا موینی ویلي دي چې د خبري مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبريالانو ته د جبې د پریکولو غوښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بی سرحد خبريالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور لمخه افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بی سرحد خبريالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وای، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکو کې به د رسنیزو سرغړونو د سیړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
د بیسره خبريالانو ټولنې په خپل نوی راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته لشتر لږه 50 خبريالان یعنی ولي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتلي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څنګ له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پول خبریالانو سازمان یا آرسف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخی یا یو حصے ته متوجه شوی ده. تر حال چې لږ ورځ طالبان په افغانستان واکمن شوی دی یا بشپړه واکمنی ترلاسه کړې ده، د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتی کوم چې د آر اس اف ریپورت کې خورته اشاره شوی ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردینه سازمانونو چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه
د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې ووستر ډیره هده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سم تصور کې ورته و. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبريالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وای چې دغه ملمه برا غوړی د بنر را غوړی پښتنې مدرسه مطرح کې مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې ملمه لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوي. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولې سنړې والې ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي. تا ترسو یو ځل بیا موږ وکولای شو چې د رسنیو بې پریتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخلو تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو آرماني حل لاره ده.
بومیا صاحب په ټوله کې د داسې محدودیتونو په یو حالت کې په هیواد کې د رسنیو راتلونکي تاسو څنګه ارزوئ؟
ارزه فکر کوم سم دغه محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتیږي، نه داسې دا محدودیتونه کم سي، بنان کوم څه چې فشار، محدودیت، تهدید، توقیف، دې ته ورته مسائل، توهین، ریټل کېدل، دا د خبریالانو او د رسنیو په سر باندې کې همداسې موجود وي. زه فکر کوم چې وضعیت په ډیر بوګنوونکي حالت ته لاړ شي. سره له دې چې تېره ورځ ذبیح الله مشاهد د اسلامي امارت ویان په یو غونډه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړ او دا وعده یې ورکړله چې خانۍ د رسنیو قانون کې هیڅ کومه ستونزه نه ده، نسته ستونزه پکې، او هغه به مریول اجرایي وي، هغه به تطبیقوو. او د دې تر څنګ ویل چې د مطبوعاتي سرغړونو کوم کمیشن چې دغه به بیرته په کار پیل کړي، او د اطلاعاتو د لاسرسي قانون به هم بیرته تطبیقیږي، او دغه کمیشن به هم جوړیږي تر څو وکولای شي دغه دوه کمیشنونه د رسنیو چارې سنبال او په کړنو یې نظارت وکړي. ول تر ډیره حده چې معلومیږي دغه اوضاع، دغه خبرې یا دغه بیانات به صرف او صرف د بیانیو په حد کې پاتې شي، ځکه علاقمند څانګې د رسنیو په کار کې نورې دي او هغه ډېرې ځواکمنې دي.
ضیا بومیا د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګې سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونی شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څنګه ویشي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همدارس یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سایر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولای، نو ځکه دای وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
د هند حکومت د دې هیواد په هربیا اکاډمیو کې روزل شویو لسکون افغان محصلانو ته په روانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبانو حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې د محصلانو مخ کې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپل زده کړې بشپړې کړې. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو د زمري په څلورویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ته راستنه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوختي د هند په هیواد کې. هغه چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سیورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پایلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
له هند به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان سر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پیکنګ ته رسیدلی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پیکنګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکنګ ته رسیدلی وو. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوړخیزو مسایلو بحث وکړو، همدارس د دوړخیز سوداګرۍ او پنګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیک موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکنګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلور لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړې دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولې کې څه باندې 2.5 کمواله راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
اوس د سپورت لډګره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبې کوي. نور په دې راپور کې.
د کوربا بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 200 وریزي لوبې ترسره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړ شي، خو کوربا هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تاک آزادی راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مخته بیایي. د دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالۍ ته چمتووالی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وايي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ په کې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې سره د مارچ په 3 او 15 د 20 لوریز لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټډیوم کې پلان شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم د هیواد په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونو د زمري په 46 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسی بند وو. د دولتي پانتونونو بیا فعالیدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری وو. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زمال پر یو ډېر بې ساری زیری و ځکه چې زمونږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محروم پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی اوس دا ګرمسیرو کې شروع شوی. انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصا وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بینالمللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کاروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوي چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام او که همدا کار به دوام وکړي؟
په هر صورت دا د نړیوالو غوښتنه وردل مخکې غنسه د نړیوالو غوښتنه اوسېږي. دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوه. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړه، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنا چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکو کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم خځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسطه مکاتبو خلاصون دی خو اعلان کړي، خو ټول وخته په شک ګوري چې کېدای شي به هم پسلی کې او بهانه وسیږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې لاړې سي، په دې معنا سي انشاءالله په پسلی کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانیستل کېږي. امیدوارم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې د ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوارم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړي هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفع شي او که به وخت وغواړي؟
خب ا دې خو په هر ډول شروع کې مې څنګه څنګه دې په طرف کړی مګ دې ته معاشه د کوشات لیګو زمنګ په نظر باندې افغان مرمن خیرات نه غواړي. افغان مرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونده ولوبوي او د لاد په مختګ زمينه او برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د مرمن حق دی او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. منګه په څلور لسیزه جنگ کې ډیر نارینه د لاس ورکړې زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دي او د کورنۍ سرپرستان مېرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درک او په دې باندې پوه شي چې د مسؤلیت چې د زمينه برابر کی او کار مېرمنې ته وسپاري او باید اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمينه هم باید برابر شي. او دا په اساس اسلام کې منګه تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و مېرمنه شارواله د خارو په وخت. چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمنه کولای شي چې خارواله پاتري په اوسني نظام کې هم کولای شي چې رئیس اوسیږي، وزیر اوسیږي، معین اوسیږي. نو امیدواره ما چې دوی خپل ژمنتیا سې کړې چې موږ کار چانه نه داخته او ماش کوشات لیکو بهتر بمده وي چې دفاتر ته وغواړي او یو سالم محیط ورته برابر کړي چې هغوی کار مخته بوځي. امیدوارم چې زر تر ژره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستې پښتنه مېرمن کړوخیل چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي.
هر څومره چې طالبان خپل کړنه کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس که حکومت څونځي چې د نړیوالو او طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپل د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولای شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپیژني. حال دا چې مثلاً نیمه نفوس چې مېرمنې دي له خپل ټول انساني حقونو څخه محروم دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کیږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدوارم چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د لپاره نه چې باندې نړیواله پرسنټ پیژندل دی، لپاره چې باید افغان ولس د حق ته او افغان ولس رضایت
د الدین د دیوی حکومتداري لپاره. د افغانستان د پخواني ولسی جرګې له غړي او د خزو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د غمرستي چې خلک وایي چې مشته نه در رسیدلې او یا د خلکو شخصي جبو تر رسیدلې دي او لیدلې دي، دا غواسي چلته مستحق خلک لس کسانی خپل لس کسانو کې د وسل نوم نشته سوی نو دا نه کسان ټول مستحق دي. خدا ټول پاتسي خدا غوته ورسيږي په سلو کسانو کې لست ترسيږي نیو تر نه رسيږي. نو هغه نیو کسان هم مستحق دي خو هغه پاتي ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي یا زمشتانګان پاکستان ته ځي یا زمشتاري پاکستان ته ځي یا بل دولت ته ځي، دا خلک دروغ وایي. دغه تبلیغات او دا دروغ هم جیدین پستړي، دا بالکل دروغ دي. د یوې وسپنی اثبات څوک نس کولای او د یو اچا د یو پر اثبات په ټول افغانستان کې څوک نس کولای. دوی د ثبوت ورسي بار دي. بیا وای السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شاس په خیر است؟ ازادي د پرونو خبر لاندې د شلدی میکانیزم مبارک وایم. زه تقریبا د الاسکا لکې چې ازادي راډیو اورم، ډېر مینه سره دم، ډېر ښایسته راډیو. بیا هم سټول ته د شلدی میکانیزم مبارک وایم.
سلامونه نیکی هلی احترامات مهمن ایمل خان شینوارم د اچن لسوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمی کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکونکو ته مبارکي وایم. واقعیت چې ازادۍ راډیو په رښتینې ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسولی دی، ډېر زیات هلې ځلې د خپل ولس لپاره کړي دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسولی دی. نو واقعیت موږ ډیر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خبرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شایس په خیر است؟ خیرت ازادۍ راډیو موږ نو ولینو کوټور شایس. دا غمل مې د استاسي خبرې د غکې د استاسي سره په لیک کې ده. دا سمې دا خوښ ته زموږ مکتبونه خو د شاجی پولیس والیک موږ مکتبونه به خې سره به صورت ایت دا امکان نسته نه د معلم ولا قدې غم یو سره نه ولا قدې بل غم سره ای فقط د تنخوا شپې سره نه ځل کامر وغړی وای کله ما درکو وه درکو دا درکو چاغش پیتی دي بالا نه لک وی سیلار سیادت په مکتب کې بندارونه یا غفي یا جنجالونه یا جنگونه سر کې دلکانو تر دغه نه د غشد سمو وکور نه است
سموګه د ساده راډیو ناوري تاسو هم که د خپل سیمې پاړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړي زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږ د استودیو شمیرو ته زنګ وهي او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو پورې دوام لري. په نور خبرونو کې سمال همکارانو سره اوسئ.
احمد شبرم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې و چې په کندهار کې به د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه معلومات تاسو سره شریک کړو. بخښنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله دا راپور نشو د سره شریکولای. تاسو که غواړئ چې دا راپور ولولي نو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کچرته د وو بچو د خبرونه برخه ته ورشي هلته مو دا راپور خپور کړی دی. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تر دې مخکې لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی بریټ وو. یو تن تر سره کړی له ځان سره یې شل پاونډ چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي د بل بیرنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په چاودنه کې تر یو سلو بیا ډیر ملکي افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. د دې چاودنې د تحقیقاتو راپور پرون په واشنگتن کې خپور شو. د بسرات خبريالانو ټولنی په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د غوښونو پاړه ژوره اندیشنه شولې. د سرسلیب نړیواله کمیټه څرګندوي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر په ټویټر کې لیکلي دي چې د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ لسکلونو کښو لوبډالو لوبډلی تیر شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالۍ کې له استرالیا سره لوبه وبایلو ده. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پرون پیل شوې.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه زابل ولایت ته ځانګړې ده. زابل د غزنی، کندهار، اورزګان ولایتونو او د غراس بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت چې 1333 کیلومتر مربع مساحت لري کلات مرکز دی. په زابل کې چې په تیرو شلو کلونو کې اکثره ولسوالۍ نه امنی وي د نورو ولایتونو په پرتله پرمختیایي کارونه خورا لږ شوې دي. نو ویل شو چې زابل د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاتې ولایت دی. زابل همداراز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پکې د نجونو لیسې بندې نه شوې. په روانه خبرونه کې مو د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت او همداراز د زابل څو فعال ځوانان محمد هوتک او سردار ولی سرحدی او د غراز آزاد خبریال انور الله انوری ملمانه کړی دی. ری هوتک صاحب تاسو تر کله وایم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړ او اقتصادي ستونزې ډیرې شوې. زابل اسې هم یو وروسته پاتې او بیوزده ولایت و په دې ولایت کې دغه تغیرات او د خلکو په ژوند څه اثر کړی دی؟ البته په دې کې به شک نه وي چې امنیت به څه وي بي. خو اقتصادي ژوند یې څنګه دی؟
دا ټول معلومه ده چې د نظام د سکوت سره سم په افغانستان کې یو لوی بحران راغلی. ستاسو کې په زرګونو ځوانانو هوادوال بیکار شو، له هواد څخه نورو بهرنیو هوادونو ته ولاړل. دلته په ادارو کې کوم ځینې تغیرات راغلل. په هغه کې ځینې کسان د خپ یان دی اوس له هم نشکاوه چې ځینې کسان د هم ولاړل د نظام سره. دې زړه نشکوي سکار وکي او هغه څوک چې ورسره کار دي اوی پیران په کار باندې ورسره اخته هم دی او په ادارو کې کار کوي. ځینې په ځینو ادارو کې یو نیم کسان داسې وي چې هغوی له دندې څخه ګوښه کېږي او پر ځای باندې نور کسان راځي. هغې کې بېرته ټولو ولایتونو بیا زابل شو داسې په زابل کې تقریبا په اداره کې دا زیات تغیرات نه دي راغلي. مثلا ادارې د ډېر کدرونه ایستل شوي او د هغو پر ځای د نور کسان یا په اصطلاح د اسلامي امارت کسان راغلي وي. دا په افغانستان کې سوي دي اما په زابل کې تر اوسه پورې په پراخ پیمانه خو بېسه نه دي سوي.
آزاد خبریال انور الله انوري دی چې انوري صاحب ته هم هرکلی وایم. انوري صاحب، که تاسې د رسنیو په وضعیت په خپل ولایت کې خبرې وکړي، د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې، البته د یوې سروې په اساس، وویل چې په افغانستان کې تر 300 زیاتې رسنۍ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له فعالیت غورځېدلې دي. ستاسو په ولایت کې آیا رسنۍ داسې رسنۍ شته چې پخوا یې فعالیت درلود او اوس یې فعالیت درولی وي؟
په زابل ولایت کې رسنۍ لکه څنګه چې د نظام له تغیر سره په ډیرو ولایتونو کې ټولنیزو رسنۍ ورخوا وګورو که کومې رسنۍ چې وي غږیزې او تصویري او چاپي رسنۍ سي، په ډیرو ولایتو کې د مالي امکانات نشتون لامل د وضعیت خرابېدو لامل ډېرې پیل شوې. په زابل ولایت کې نورې رسنۍ هغه رسنۍ نه وي، یوازې چې ولې هغه ځینې غږیزې رسنۍ ولې لکه رادیوګانې هغه تر اوسه پورې هم ستا تر اوسه نشرات نه دي کته شوي. یوه رسنۍ ولې چې د کلاچراغ په نوم رادیو ولا هغه مخکې هم د نظام لږ مخکې فعالیت مالي امکانات نشتون له امله کته شوی ولو، خو د نظام تغیر داسې خاص تاثیر د فراغ رسنۍ باندې نه دی کړی.
په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان شکایت لري چې د پخوا په شان د بیان ازادي نه لري، هر شی نشي خبرولی، دوی ته امرونه کیږي دا خبر بخبروي دا بنه خبروي. البته ډیر خبریالان حتی جرأت هم نه لري چې په دې اړه ښکاره څه ووایي. اما تاسو څه ویلی شئ؟
یو څه ستاسو هغه باید واضح شي. موږ له یو ډېر لوی مشکل څخه خلاص شو، هغه دا څلوېښت کلنه جګړه وه. دا د علي ورحم اوس پر موږ اوس په دې کې شک نه ته، خو خبره د دې چې رسنیو خبریالان اوس ژغ پورته کولای شي، حقایق ویلای شي، که نو څه ویلای همدارنګه ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت خبر ته راشي. حقیقت دا چې طالبان تر اوسه پورې د اسلامي امارت حکومت سي او د دې حکومتوالي تر اوسه پورې د رسنیو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره قانون نه درلودي، هغه تګلار او څه نه و تدرلودو. نو طبعاً چې کله د وخت ورسېدلو په ولایتونو کې هم هغه د ولسوالۍ چې کوم طالبان کوم د هغو مرکز ته راغلو، د دوی هغه اوزي او چې کوم امنیتي کسان ولو، هغه د خاص تېتر نه و معلوم سره قانوني رسنۍ لپاره نه درلودي. طبعاً دا چې څوک غږ پورته کوي اتمه به مشکل ورته جوړېږي، په دې کې شک نشته. او لکه ویور دی باندې چې د طالبان وینز د دوله مجد ویل چې د رسنۍ لپاره د تیر حکومت قانون صحیح پر قانون دغه وسی، دا اوس ورسره زموږ مسیدا مشکلات ورځ پر ورځ ان شاء الله مسیل ستاسو د ټول مشکلات ترسي. خو په لمړي ورځو کې اتمه مشکلات ولو په د څو میاشتو کې اوس هم په ولاتو کې مشکلات شته.
دا شیبه د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حریت هم د ټلیفون لاري را سره دی. حریت صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. په پیل کې کدارته وای چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لږ پښم ټولګي پورته جنو د تعلیم مخونني ول شو او تعلیم ته ادامه ورکړه، د دې دلیل څه و؟
د دې دلیل یوازینی دا و چې زموږ نظام چې د هغه له تعلیم سره نه دوران، د ښځو له تعلیم سره خو هم نه دوران، د نارینه له تعلیم سره هم نه دوران. مشتکل زابل تراغلی یو اول ورځ باندې حجاب خبره شاګردان او استادانو ته کړی ده، نارینه شاګردان هم ځینې سپارښتنه کړې دي او خو نارینه استادان هم ځینې خدمتې هم کړې دي. وزارت هم په جریان کې ورسته اچولی ده. تعلیم زموږ د ښځو تعلیم په زابل کې فعال پاتې شوی ده، ستونزه نه ده ورته پېښ شوې، د وزارت لخوا مشکل نه ده راته جوړ شوی. دا په دې معنا چې زموږ نظام چې ده هغه له ښځو له تعلیم سره، د نارینه له تعلیم سره نه دوران، داسې خلک موږ غلط تعبیروي چې دوی له تعلیم سره وران دي. دا بعضې ملاحظات موږ لرو چې هغه بې ستري زموږ د نظام، زموږ د اسلام یو او اصول زخی او اصل ده دی حجابی مسلمانان باید په حجاب کې مسلمان
خان دی یعنی مولوی صاحب استاس په ولایت کې شزه به حجاب ګرځیدې د خو عقل نه منی زابل خو یو ډیر محافظه کار ولایت ده
سنات سب خامه خاوی سی هغه حجاب شاد چادری او برخه نو مراد سوی ولی وس مشکلات نسته سی موږ راغلی او مشکلات هم ندی لیدلی
یعنی تاسو شرط داده چې باید خامه خای مخ پټ وی چادری او برخه وی
هغه سی د اسلام له نظر زخه کم شان
د اسلام له نظر تو دا وایس هغه باید هم دا وازی کی چې برخه شرط ده
نه برقه نه ده شرط سطر شرط ده سی برقه ده سطر یو شو وسیله ده نو ځکه برقه ور باندې شرط بولو
یعنی تاسو اوس نجونې مکلف کړی دي چې شوانځوی ته زی باید مخی کاملا پټوي
مخ هم نه ده کاملا دونه سی هغه حجاب ده سی وسی خلک په پټنه کې ونه لویږي
زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د تعلیم وضعیت پکې ډیر بد وو یعنی پډیر ولسوالوي کې شوانځي غیر فعال وو یا کوو هم پډیر ټیټه سویه فعال وو ډیرای شوانځي اصلا ودانی نه لري او یو دلیل هم تیر حکومت چارواکو دا یادو چې الته نه امنی ده نو تاسو په زابل کې تعلیم ته توجه زیاته کوي او آیا امکانات هم ورته لري چې شوانځي جوړ کړي او هغه شوانځي چې غیر فعال دي هغه فعال کړي
کوشش کوو ان شاء الله چې امکانات په لاس راشي شوانځو ته تعمیرات برابر وو داسې مخکې حکومت دا پړه پر موږ راوړل چې دوی د تعلیم د لپاره زمینه نه برابروي امنیت نشته ما خپل د دې تیر وخت د معارف کسان که انجینران وو که د نظارت ټیم وو دا به ما خپل پر موټرسایکلانو باندې موټرسایکلان به مې ورته کرایه کړو ګرځول به مې ولې چې دا دوی د ولس غم نه کوي دوی د ولس ته د تعلیم زمینه نه برابروله دا د دوی کار وو زموږ ان شاء الله په آینده کې دا پلان د سي هر کور ته هر ماشوم حق لري چې زده کړي هغه ته به د تعلیم زمینه برابر وو دا هم را سره سوي ان شاء الله مکاتب ورته فعال کړو مدارس ورته فعال کړو هغه څه چې ماشوم حق لري پر پلار باندې یا پر ټولنه باندې یا پر نظام باندې هغه به ان شاء الله موږ په لمړیتوبونو کې په نظر کې نیولې دي
او تک صاحب که کار په ارتباط وای چې یو شمیر خلک شکایت کوي مخکې قسم دې موضوع ته اشاره وشوه چې کارونه کم شوي دي او ډیر خلک بهرنیو هیوادونو ته روان دي پرون د نیویارک ټایمز یو راپور چې تر یو میلیون زیات افغانان یوازې ایران ته تللی دي زابل نه اکثره خلک خصوصا ځوانان چې کار شوي دي کوم خو ته روان دي
زات مننه زابل د افغانستان یو جزئي سابو که څومره مخکې دا ونه وکړ چې ډېر شانه کوم چې د نور ولایتو سره ځین ټکرونه لرو چې په کې واغده شه زو د مکاتب په نور ولایتونو کې باندې هم خوشبختانه ست زابل کې تر پای پر هم نه تل چې تل ځکه چې موږ په دې کې موږ په لاره کورنۍ دوستانو انجونې د ساوي تر ولستون سم په پوري هم یو ولستون سم په کوم ستا هغه هم کې همدارنګ به بیکاری په کچه زابل کې هم زیات ول هغه ځوانان زیات بیکاره سو تقریبا د زابل څخه ډیر کم اندازه ځوانان سو تل هغه هم تقریبا ډیر زیاته برخه پاکستان ته تللې ځکه موږ ځوانان د ولایت ته په خوا هم مخکې تر دې هم په پاکستان ته تلل نو چې حالت یوازې د شاکا کارونه نشله کولا کار ده موږ ډیر ځوانان مخکې هم خو نو اوس به ډیر زیات برخه هغه وخت د پاکستان ته تللی چې هغه کار کوي او کوم برخه ایران او جن هم دوبی هوا ته تللی خو د په خپل پرتل باندې د بیکاری کچ په ځوانانو کې زیات شوی و د دمخ کې مصطفی کار کوي لاغه سره نور ځوانان د زراعت بخش کوم مصطفی کار کوي هغه تر ولسوالۍ پر هم غزیدلی و دا وي پروګرامونه زموږ ډیر زیات حساب سم کوو هغه موږ پر کلیوالي سم کوو هغه موږ پر ولسوالۍ باندې کوو زموږ د ولسوالۍ ځوانان مخکې زیات په دې کارونو کې مصروف وو سپارې کوم مثلا د ځکو جوړونه او د کاریزونو جوړونه او د استنادي دیوالونو جوړول او دا ټول پکې شامل وو ځوانان زیات په دې باندې مصروف وو دا هغه څنګه د دولت هم ځینې پروګرامونه ورته درلود مثلا د یونیسف او د نور مساتو چې هغه کورسونه درلودو هغه ځوانان څنګه چې لیک لوست یې درلودي په ټول ولسوالۍ کې تر 15 شپې ته اویا تنه ځوانان په دې رسمي پروسو کې سره ځای پر ځای شوی دا چې اوس یو تحول راغلی د دې تحول سره د ځوانانو هغه د بیکاری کچه لا زیاته شوې ده او ډېر ځوانان چې د پاکستان هیواد ته
کم اندازه ایران او دبی تللی زموږ هله دا د هغه ځوانان سنت لیکو لوست لري دا د زابل په ټول دولتي ادارو کې هغه تشکیلات په تیر نظام کې هغه ګمارنه نه وکړي چې هغه تشکیلات خلاص ولاړو څوک نو پکې ګمارل شوی کله مدا د هغه ځوانان په دې ځاچو بستونه سم مخکې څوک نو پکې کې په دې کو ګماري دا د ما په نظر یو شکار شوی او له هغه ځوانان سنت لیکو لوست لري په هر برخه کې شایسته پیدا کېدای شي خصوصا موږ په کلیوالي سیمو کې سپالته بيسي د تعلیم کچه کسي پر نوې هم تقریبا صفر تر رسیدي نه هلته کولای شي د اول سیم ته هم سیم درین سیم باندې تنظیم سیم په کوري دغه مشمانه تشار وزن ورکي نو د افغانستان د اسلامي مرابط یو شکار دا وس د ځوانانو پر د کاري باندې غوړ وکي دا غوې د فار په خپل تشکیلات پراخ کې چون ستیر نظام درلودو ترغه هدا کل پراخ کی اما کم کو دیسی باید نکی کچیر کم هم سی دا به یو لوی بحران یو بل هم راتون کوي ساغه زمر ځوانان پر مخ وکړه که څه پیړ وي
مولوی صاحب حریت تاسو دی اوریدون کې د خبرو پاړه څه وایست د حجاب پاړه خو خیر خبري وشو هر څوک هر ډول تعبیروي شاید ځینی وای چې په بلخ کې حجاب رعایت شوی و چې په زابل کې نو رعایت شوی خو خیر لدی کثیر شو تاسو اوریدون کې ول چې تاسو په دې تیر شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړی د معارف په برخه کې و یو صنف مو نه دی جوړ کړی څه ورته وایست
مننه خیر سی دا در چا خپل نظرونه دی بلې هغه څوک چې دلته موږ له کار څخه د دې هغه کم شکار دی په یو ځپای اشغال کړی او بس اشغال کړی او بیا به لږ تر څنګ تجارتونه وشان کول موږ به مونږ پکړی هغه به خامخا د نظر لري هم کې د زابل ولس لموږ د خوشاله ده دلته موږ خلکو ته واقعا خدمتونه کړی دي په دې شپه زموږ مستو کې موږ راغلی یو خو موږ د نورو خلکو د بلچا په کار باندې راغلی یعنی کار بلچا لسره شروع کړی وو بودیجا د بلچا و د بل نظام وو په دې سره اس کې نور خلکو موږ له خپل ترتیب سره نه یو ورته راغلی چې لکه لسره ترتیب ته برابر کو خو بیا هم دونه باید وایم موږ دونه کړی دي چې لکه د مکاتب د شجنه مکاتب فعال ساتل دي او هغه کسانان هغه کسانان چې د مکتب په نامه په مکتب کې به منوم شامل وو او د بیا دکان کوي یا به تجارت کوي هغه به محروم بیا په مخ کې اوایي پاره کېدل هغه محروم بلل دي هغه په وایسته باندې نه دي مقرر کړی اغه ته دغه اجازه نه ورکړي خود به خلک باج نیوکه کوي سیاده سي د او یا څه د په عموم کې سي کوم ورور پښتنه وکړي ول دا یو مولوی صاحب او شاید ول حجاب په کوم دغه کې ما عموم کې خبره نه وکړي مخکې اول وارسته په یاد مجول بلته په زابل کې ټول خلک با حجاب وو خو بیا هم څه نه
څه داسې حجاب موضوع توضیح کړه دم توضیح کړه نه دي اوریدون کې دقیقه پښتنه دا و چې تاسو یو ټولګي نه دی جوړ کړي او تاسو وایئ چې خیالي مکتبونه موږ بیرته اصلاح کړی دي اشاره دې ته و
ډیر هم پال کړی دی نو مکاتب سي په تیر وخت کې ما درته ول د خلکو له وجې ځکه د خلکو له بیغوري ځکه هغه دغه غیر فعال و موږ د صدام وسیسی د یونیسف معلم لا تړ باندې یو مؤسسه ده هغه موږ تزابل تدریس او سیمپونه راکړي دي فوق باندې مکاتب پال کړی دي
انوري صاحب زابل کې د خلکو غشتنی سری د څومره چې موږ د اوریدونکو پیغامونه اوریدل دي په دې کې مثلا ځینې وای چې له زابل څخه تیریدونکو د کابل کندهار سړک ډیر خراب دی یا ځینې وای چې په تیرو شلو کلونو کې په زابل کې د سړکونو په برخه کې هیڅ کار تقریبا نه دی شوی